کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته
د ننګرهار د اچین ولسوال وایي چې داعش په دې سیمه کې خپل زندانونه جوړ کړي دي امریکا وعده کړې ده چې د سوریې او نورو سیمو زیات شمیر مهاجرین به قبول کړي او هیلری کلینټن وایي چې په ایران باندې به که د زروي موافقه څخه سرغړونه وکي سزاګانې ولګوي
نن پنجشنبه ده د 1940 کال د سومبلی د میاشتې 9 ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 10 کېږي قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټ کې به واوري چې په ترکیه کې د نېشنالستانو احتجاجي مظاهرو په هغه ملک کې د نژادي شخړو د راپارولو ویره پیدا کړې ده په نوې ډیلي کې د پاکستان او هند د خبرو په اړه راپورټ لرو او اروپا ته د افغان مهاجرو او نورو مهاجرونو د وضعیت په اړه په بوداپست کې زموږ د همکار فواد لامې سره مرکه لرو د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې درې زندانونه جوړ کړي دي چې 128 پکې بندیان دي د دغه ولسوالۍ ولسوال حاجي غالب مجاهد له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په بندیانو کې دیني او قومي مشران هم شامل دي
علما کرام دي ورسره قومي سپینګیري دي ورسره بعضې ورسره زیات
قدرمن اوریدونکو دا رپورټ په تاسې په خبرونو کې هم واوري خو اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب یې تاسو ته واوروي
د امریکا متحده ایالاتو وعده کړې چې نور مهاجرین به چې په سوریه او نورو ملکونو کې د جګړو څخه تښتي قبول کړي که څه هم چې اروپا خپلو هیوادونو ته د 1,600,000 تنو د قبلېدو لپاره سهمیې ټاکلې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کانګریس د غړو سره د کتلو څخه وروسته وویل چې موږ زیات شمیر مهاجرین په پام کې نیولی دي چې د سوریې او اروپا د بحرانونو په اړه د ځای په ځای کېدو ترتیبات ورته ونیول سي او دا کار په بشپړه توګه همدا اوس روان دی د کیری د ملاقات څخه لږ وروسته د امریکا یو مهم سناتور جان مکین د سنا په مجلس کې وینا وکړه او په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د شخړو او جنجالونو په کمولو کې د جمهور رئیس اوباما د قوي مشرۍ د سرګندولو غوښتنه وکړه هغه د 3 کلن ماشوم ایلن کوردی د لوی عکس څنګ ته ولاړو دغه سوریایي ماشوم د خپل 15 کلن رور او مور سره هغه وخت په اوبو کې غرق شول چې په وړه رابری کښتۍ کې د یونان پخوا روان و د ننګرهار د اچین ولسوال ویل دي چې داعش د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې خپل زندانونه جوړ کړي دي په دې اړه به نور تفصیلات شافعی سردار تاسو ته واوروي
د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې درې زندانونه جوړ کړي دي چې 128 پکې بندیان دي د دغه ولسوالۍ ولسوال حاجي غالب مجاهد له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په بندیانو کې دینی او قومي مشران هم شامل دي
قومي سپینګیري دي ورسره بعضې ورسره زیات زمونږ د اردو چې د بعضې ولایاتو نه د اردو خلک راغلي دي زمونږ نه په نورو ولایاتو کې وظیفه اجرا کوي زیات خلک ورسره دا دي ملي پولیس دي محلي پولیس دي ملي اردو ده دغه کسان ټول ورسره دا ورسره اکثره بندیان دي
په مرکه کې ولسوال حاجي غالب د دیني عالمانو قومي مشرانو او عادي خلکو سره د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د بد سلوک په اړه هم خبرې وکړې هغه زیاته کړې چې د اچین په ولسوالۍ کې د ملکیانو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی
او دا هم نور خبرونه د امریکا د جمهوری ریاست د پاره دیموکراتي کاندید هیلری کلینټن پرون د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې کدا انتخاب سي نو په ایران باندې به کدا زروي موافقه څخه ډیر لږ تیری هم وکړي سزاګانې ولګوي او که تهران د زروي بم د جوړولو کوشش وکړي نو په هغه باندې به په نظامی اقداماتو کې ځنډ ونه کړي داسې ښکاري چې هغه تر جمهور رئیس باراک اوباما هم یو ګام مخکې ده ښاغلی اوباما په پرلپسې توګه دا هوډ کړی دی چې که ایران د دې موافقې څخه سرغړونه وکړي نو د نظامي اقداماتو فیصله به د میز پر سر پرته وي. اسلامي اغیانو د سوریه په شمال ویدیز ادلب ولایت کې د حکومت څخه یوه لویه هوایي اډه نیولې او د جمهور رئیس بشار اسد ټول نظامي قواوې د هغې څخه ایستلې دي. دغه رپور چې پرون د چهارشنبې په ورځ خپور شوی دی د سوریه په تقریبا 15 کلنه کورنۍ جګړه کې د حکومتي قواوو وروستی په شاتګ ښیي. د بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لومړي ځل لپاره پرون دا تایید کړل چې د روسیې نظامي کارپوهان په سوریه کې دي. یوې نطاقې ماریا زخاروا وویل چې د روسیې د دې مرستې هدف دا دی چې په سوریه او عراق کې د تروریستانو د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو مخنیوی وسي. هغې داسې وویل: خبرونو ته به دوام ورکړو. دوو ځوانانو پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا په فدرالي محکمو کې په خپلو هغو تورونو باندې اعتراف کړی دی چې غوښتل یې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي او د اسلامي دولت له ډلې یا داعش سره یو ځای سي. 19 کلن حناد مستوفي مسی د مینیسوتا د ایالت په مینیاپولیس کې خپل اعتراف لیک ثبت کړی دی. هغه تیر کال هغه وخت ونیول سو چې غوښتل یې په نیویارک کې یوې الوتکې ته وروخیږي او یونان او بیا سوریه ته ځان ورسوي. یو بل تورن ځوان 21 کلن ساموئل رحامین توپاز نومیږي او په نیوجرسی کې په دې اعتراف وکړ چې غوښتل یې داعش ته مادي مرستې ورسوي او همداراز خارج ته سفر وکړي او د تروریستانو سره ملګری سي. او د نایجیریا پوځ د هغه هیواد د ګامبورو ناګالا په ښارګوټي کې چې د کامیرون سره سرحدي ښارګوټي دی د نایجیریا بیرغ څو ورځې وروسته له هغه اوچت کړی دی چې دغه ښارګوټی د بوکو حرام د اسلامي یاغي ډلې څخه ونیو. یاغیانو په نایجیریا او کامیرون دواړو کې په حملو سړو تښتولو او وژلو کې د دغه ښارګوټي څخه د یو مورچل په توګه کار اخیست. د نایجیریا د پوځ لوی درسي تورن جنرال تکار یوسف براتای پرون د چهارشنبې په ورځ په دې ښارګوټي کې و چې د بوکو حرام د یاغیانو په مقابل کې د جګړې په مخکنیو جبهو کې د عسکرو مورال قوي وساتي. دا د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سواوریدل اوس په مکرې رپورت ده. په ترکیه کې د نېشنالیستانو احتجاجي مظاهرو په هغه ملک کې د نژادي شخړو د راپارولو ویره پیدا کړې ده. د استانبول څخه د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه تسته اورول کیږي.
په ټولي ترکیه کې دغه مظاهرې د کردانو د کارګر د ګوند د یاغیانو په وروستیو حملو کې د هغه ملک د امنیتي قواو د 150 تنو افرادو د وژل کېدل نو وروستو پیل شوي. یوې ډلې قهرېدلو خلکو چې د ترکیې بیرغونه ورسره وو او د انتقام غوښتنه کوله د سه شنبې په ماښام په انقره کې د کردانو د طرفدار ګوند یعنی اچ ډی پی په مرکزي دفتر حمله کړې ده. د دغه دفتر د ودانۍ دوه پوړونه سوځولي او د دغه ګوند مامورینو په پولیسو باندې د دې ملامتیا چولې چې د دغو کسانو د مخې په بندولو کې ناکام شوي. په ټول ترکیه کې د تورته حمله د دغه ګوند په دفترونو هم شوې دي. په دې ورسره د ترکیه مطبوعاتو راپورټ ورکړي چې په ځینو سیمو کې د کردانو په دوکانونو هم حمله شوې دي. په استانبول کې د سلیمان شاه په پتون کې د سیاسي علومو یو استاد چنګیز اختر وایي چې ترکیه د اقلیتونو په ضد د تشدد ډیره اوږده سابقه لري. هغه وایي
all the past pogroms the last 100 years were duly masterminded and organized
په تیرو سلو کلونو کې ټول پروګرامونه د ملک د مرکزی مقامات لخوا تیار او ترتیب شوی دي. د ایچ ڈی پی په دفتر باندې پرونی دغه حمله په مشخصو خارونو کې دغه شان نور حمله او ځوانان دا ټول ممکن د تشویق شو او یا راهنمای شو اقداماتو نتیجه وي. د کوردانو د طرفدار ګوند مشر د دغه تشدد ملامتي د ترکیه د جمهور رئیس په ایکي ګوند او د ملک په استخباراتي ادارو باندې اچولې ده. د ترکیه د ملي عمل افراطي ګوند په دغه تشدد کې د لاس لرلو نه انکار کوي، مګر د هغې ملامتي د ترکیه د حاکم ګوند د ځوانانو په ټولنو اچولې ده. په خپل د ترکیه حاکم ګوند د ټول تورونه رد کړی دی. د ایکی د حاکم ګوند نتاق نومان کوتلموس هم هغه کسان غندلی چې نژادي شخړې راپاروي، مګر سیاسي مبصرین وایي چې په اصل کې د ترکیه حاکم ګوند غواړي چې د نومبر په میاشت کې د ملک په عمومي انتخاباتو کې د رایو اکثریت وګټي، نو په دې خاطر د پی کی کی د ځپلو د وادو په اساس غواړي چې د ملک د نېشنالستانو رای خپل کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د پاکستان او د هند امنیتي ځواکونو مشران په پلان کې لري چې سبا په نوي ډیلي کې سره وویني، چې مقصد یې د کشمیر په لنجمن سرحد باندې تشنج راکم کړي. د امریکا ژغ خبریال لی انجانا پاسریچا په دې باره کې رپورټ راستولی دی چې خلیل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو ته واوروي.
د پاکستان د سرحدي ځواک یا رینجرز چې مشري عمومي رئیس عمر فاروق برکی کوي، له دې مخې چې نیو ډیلی ته روان سي د واګه په سرحد د هند سرحدي امنیتي ځواک لخوا ورته شراغلاس وویل سو. دوی به په نیو ډیلی کې سبا د پنځشنبه پر ورځ خبرو ته سره کښینی. د هندي سرحدي ځواک یا بی اس اف په بیان کې ویلي چې دا خبرې به په مثبتو اقداماتو وي، لکه په یو وخت او همکاري د کشمیر په سرحد باندې غزمې کول او دغه راز نور د باور د زیاتولو ګامونه به د هغوی د خبرو په ایجنډا کې شامل وي. مهمه مسله چې دا وخت پر میز پرته ده هغه دا چې د سرحد په اوږدو کې د ډزو تبادله ده، چې د کشمیر چې په دواړو هیوادونو ترمنځ وشل سوي سیمه ده تبادله کیږي، او د سرحد په دواړو خواو کې ملکی کسان او سرتیری یې وژلي او زخمی کړي دي. په سرحد باندې د دواړو هیوادونو د سرتیرو لخوا د ډزو تبادلې زیاتې سوي، چې له وجې یې تشنج زیات سوی او دواړه هیوادونه یو بل د اوربن په سرغړونې تورنوي. په نوې ډلې کې د سیاسي چارو کارپو منوج جوشي چې د ابزرور ریسرچ فاونډیشن په نامه د تیرانیز مرکز سره کار کوي وای خبرې اترې مثبت اشاره ده. خدا ډیره مهمه ده چې دواړه هیوادونه دي خپل سیاسي خبرې اترې چې وز زندیدل دي بیرته پیل کړي.
دی سټریټیجیک ډایریکشنز فور واټ هاپنز اون دی بارډر کمز فرام دی ټاپ اند سو ټو ریسټور کام سرټنلی یو کین یو نو دیز ګایز کین ټاک بٹ دیز
زه په دې کار خوشاله یم، خو ستراتیژیک تګلارې د لوړپوړو مقاماتو د لارې پر مخ وړل کیږي. نو لدې د پاره چې امنیت تامین سي، یقینا دغه کسان خبرې اترې پیل کولای سي. خو دا اوسني کسان چې خبرو ته سره کښینی دا یوازې امرونه پر ځای کوي. سره دې امنیتي ځواکونو بعد سره د لارې د وسلوالو کسانو د تاګ او راتګ پر مسلې هم خبري وکړي. لډېره وخت راځي نوې ډلې دا تور لګوي چې وسلوال کسان د دوی خاورې ته د پاکستان لخوا وراوړي. اسلام آباد بیا وایي چې د هندي پنجاب او د راجستان صوبې څخه بیا وسلوال کسان د دوی خاورې ته راوړي. د دغه دواړو گاونډي هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ د خبرو اترو هڅې تیره میاشت هغه وخت لغوه شوې چې د پاکستان یو چارواکي د کشمیر د جدای غوښتونکو مشرانو سره د ملاقات پلان درلودي، او بیا سخت جملې سره تبادله شوې او هند به د دې سره انکار وکړ چې د کشمیر مسله په خبرو کې شامل کړي. منوج جوشي په دې نظر دی چې د سولې خبرو اترې یوازې هغه مهال پیل کېدای شي چې د دې دواړو هیوادونو صدر اعظمونو لخوا ټینګار باندې وسی. دا کار یوازې هغه وخت کېدای شي چې دغه دواړه مشران خپل دا پریکړه وکړي. زه داسې فکر نه کوم چې په دې پړاو کې به په یوې کچې هم دا خبرې وسی. د پاکستان او هند ترمنځ ستونزه دا ده چې خبرې اترې په ډېرې لوړې کچې تنظیم کیږي، او که کله ستونزه وي نو باید خامخا په لوړې کچې حل سي. داسې اوازې هم شته چې دغه دواړه مشران به د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پر مهال چې په نیویارک کې د دې میاشتې په پای کې ترسره کیږي ترڅنګ ملاقات وکړي.
زخمی زخمی گوگل نوی زبتر غی کلی تن رازم نرازم زبتر غی کلی تن رازم سوچی دی اختیار پپور کی خپل نوی ماسر او دے دی گرزی دل نوی زبتر غی کلی تن رازم نرازم زبتر غی کلی تن رازم ترغی کلی تن رازم نرازم زب ترغی کلی تن رازم سوچی دی اختیار پپور کی خپل نوی ماسر او دے دی گرزی دل نوی زب ترغی کلی تن رازم نرازم زب ترغی کلی تن رازم
سی از مر سهرانی پښتو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري قدر منوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د مخستان 9 بجې او 23 دقیقې دي اوس په مکرې زموږ د خبرونه د رپورت د امریکا لوړتوب پوځي منصبدار وایي چې د اسلامي دولت د ډلې سره جګړه په تکتیکي لحاظ د بنبست سره مخامخ شوې ده په دې اړه په مکرې د رپورت چې روشان نورزیبی تاسو واوري
د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ډیمسي خبر اعلان ته د جرمني په پایتخت برلین کې ویل چې د دواړو خواو چیلنجونه د دې سبب سیوی دي چې نه تروریستان او نه هم د تروریستانو خلاف ائتلاف دي په جګړې کې ډراماتیک پرمختګ وکړي. ښاغلی ډیمسي ویل چې نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت د ډلې د اکمالاتو مخه نیولې ده، دغه ډلې د قومندي او کنټرول په مرکزونو باندې بریدونه کړي دي او د بیلابیلو لارو نه په دغه ډلې باندې فشار راوستی دی. خدا غ امریکایی جنرال دا خبر هم وکړه چې د عراق حکومت په داخلي مشکلاتو اخته وو او د عراق په پوځ کې د مشرتابه تغیرات او د اکمالاتو ستونزې موجود وي. ښاغلی ډیمسي ویل دا ټول د عراقیانو په اړه دي چې خپل کور منظم کړي او د داعش خلاف پرمختګ ته ځانونه چمتو کړي. جنرال ډیمسي ویل چې د عراق د پوځ د هغو مشرانو پر ځای چې د رمادي ښار یې خوشي کړی وو نور کسان ګمارل سوي دي او اوس د عراقیانو د ضرورت وړ وسلې په ډیپوګانو کې موجود دي. ډیمسي یو ځل بیا د امریکا د دفاع د وزارت هغه خبره تکرار کړه چې وایي داسې نه ده چې د وسلوالو خلاف عراقي ځواکونه ورو عمل کوي، بلکې دغه ځواکونه سیاسي چاپیریال ته په کتو سره غواړي چې په داسې صورت مخې ته ولاړ سي چې د نیول سوو سیمو د ساتلو وس ولري. ډیمسي وویل عراق به د حکومتدارۍ د صورت په اساس مخې ته ولاړ سي، نه د پوځي قابلیتونو د صورت په اساس. دا دوهم ځل دی چې امریکایي چارواکي د بنبست ټکی د داعش خلاف د جګړې لپاره استعمالوي. د اګست په میاشت کې د امریکا د هغه مهال د پوځ لوی درستیز ریمند اودینو خبر اعلان ته وویل چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونو د داعش د تاروزي عملیاتو مخه نیولې ده، خو هغه خبرداری ورکړ همدا اوس موږ په یو ډول بنبست کې قرار لرو. کله چې د اودینو نه پوښتنه وسوه چې که چیرې په عراق کې په راتلونکو څو میاشتو کې پرمختګ ونه سي نو آیا امریکا باید چې دغه هیواد ته عسکر واستوي او که نه، نو هغه وویل امریکا باید چې په دې غور وکړي چې یو شمېر عسکر د عراقي قواو سره یو ځای ولري او بیا وکتل سي چې آیا دغه په جګړې کې تغییر راولي او که نه. ډیمسي د امریکا د لوی درستانو د کمیټې د مشر په صفت خپل وروستی نړیوال سفر کوي. هغه د برلین نه ترکیې او استونیا ته ځي او هلته به د اسلامي دولت د ډلې د ګواښ او په ختیځې اروپا کې د روسیې د تیری د احتمالي ګواښونو په اړه خبرې وکړي.
آشنا ټک
د ساينس او ټکنالوژي د دې اونۍ په خبرونه کې
ټکنالوژي او د معلوماتو خوندیتوب څنګه کولی شو چې پر انټرنیټ په خاص توګه په ټولنیزو رسنیو کې خپل معلومات خوندي وساتو.
د آشنا ټک خبرونه د هرې پنځشنبې په شپه د افغانستان په وخت په 9 بجو او 20:30 خبريږي. هیله ده چې تاسو د دې خبرونې اورېدل هیر نه کړئ. درنو اوریدونکو، د هنګری مرکز بوداپست هغه ځای دی چې په ناغوښتن کې ورځه جرمني او اتریش ته ځي. په بوداپست کې د مهاجرانو حالت هغه څه و چې په تیرو 2 اونیو کې خبرونه په اړه خپاره سوه، او په 2 مهاجرانو کې افغانان هم شامل دي. د امریکا ژغ خبریال فواد لامی د 2 ورځو راهیسې په بوداپست کې دی او د هغه ځای څخه د مهاجرانو د وضعیت په اړه رپورټونه برابروي. نوما شافی سردار 2 شیبې مخکې د هغه سره د مهاجرانو د حالت په اړه مرکه وکړه چې په ګډه به یې واورو. محترم فواد لامی صاحب، اول کرا تو وایاست چې په دا تیرو 2 ورځو کې چې تاسو په بوداپست کې یاست، د مهاجرانو وضعیت څنګه دی؟
په مهاجرینو وضعیت دلته ډیر د اندېښنې وړ دی، ډیر په بد وضعیت کې دي. زه پرون د هنګري او د سربستان ترمنځ د پولې پر سر هلته ولاړم، د مهاجرینو حالت مې له نږدې ولید. د هنګري حکومت دوی سره ښه رویه نه کوي، او داسې په سلګونو مهاجر مې ولیدل چې له پولې راوختي وو، او دوی په سټیره ډاک باندې د خاورو پر سر هلته خیمې چې ځان سره په خپله راوړې وي، په خیمو کې د شنه آسمان لاندې 3-4 شپې تېرې کړې وي، او دوی ویل چې په یخ کې مو شپې تېرې کړې دي. دوی سره یې ښه وضعیت نه کوو، او دوی ټوله راچپل کړي وو، محاصره کړي وو، او چې په بسونو کې اچول، او په انګری حکومت دا کوښښ کوو چې دوی په منظم ډول یو ځای ته انتقال کړي.
لمسیب څومره افغانان هلته موجود دي؟ ایا د افغانانو سره هم د عراق او سوریه د مهاجرینو په شان چلند کیږي؟
په دغه کډوالو کې چې د غواړي د هنګري له لارې ځان آلمان ته ورسي، اول تر ډیر اندازه عربان دي، د سوریه خلک دي، بیا ورپسې افغانان ډیر دي، بیا ورپسې کوردان ډیر دي، د عراق نور کسان لګ دی، ما ډیر کم ولیدل د نور هیوادونو کسان، خو افغانان په دویمه درجه تر ټولو ډیر کسان تشکیلی. یو یوازې پرون د سهار نه تر ماښام پورې 2,500 تنه له پولې څخه راوختل هنګري ته راننوتل، او دا بهیر نن هم دوام درلود.
بله بله، د هنګری خلک د مهاجرونو د دونه ډیر چې تاسو وایو بيخي بهیر روان دي، دغه مهاجرونو په اړه څه نظر لري خلک؟
دا دلته افغانان هم اوسېږي په هنګری کې، چې زار یو سره چې ما خبرې وکړې شل کال او 10 کال دلته ژوند کړی دی، دوی تابعیت لري. وغوی هم ویل چې د هنګری خلک ډیر ښه خلک دي، غواړي چې ډیر مرسته وکړي، ډیر مینه او محبت کوي افغانانو سره. او ما په خپل عمل دل چې دلته هغه افغانان چې دلته راځي، یا نور کډوال چې راځي، د هر ملک کې د هنګري خلک خپل د کورونا د خوراک شیان وروړي، خواړه وروړي، اوبه وروړي، هلته ولاړ دي، د دوی سره مرسته کوي، ټوله په خپل جیبه پیسې ورکوي دوی ته، ټکټ د اورګاډي یا د ریل ټکټ ورته اخلي چې دوی وکړي چې ځان تر اتریشه ورسي. ډېر مرسته کوي د انګری خلک. خو د انګری پر حکومت باندې دا انتقاد دی، خصوصا د انګری په خپل یو سیاسي ګوند چې یو غړی پرون ما ولیدل، او هغه سخت انتقاد کوي پر حکومت چې ولې د دغه کډوالو حال ته سم پاملرنه نه کوي.
بله، تاسو چې په بوداپست کې یاست، لامسیب، په دې تیرو 2 ورځو کې تاسو ته څه جالب معلوم سوي دي؟
جالب تر ټولو زیات په خپل د دغه رضاکارانو شتون دی چې ما تاسو ویلي. حتی ما داسې یو ډله ولیدله چې د هنګري مسلمانان وو، او دوی خاص دې لپاره چې د مسلمانانو سره مرسته وکړي، په ژبه هم نو پویږي، په انګری ژبه خبرې کوي، او دوی د خوراک صندوقونه راخستي او ګرځیدل، او په هر چا باندې به چې ډوډۍ تقسیموله، نو دغه به ویلی چې الحمدلله الحمدلله الله اکبر چې مقصد وغو ته ځان معرفي کې چې موږ مسلمانان یو بل په جبه نه پویدل او دوی ته جوړه ورکوله دا ماته ډیره جالبه و او بل جالبه خبره نن د غسر مخ شوم ډیره جاني سانه و چې یو ډاله د افغان او میرمنو یو دم یو سټیشن ته د اورګاډي راننه وتل او هلته سلګون افغانان د چو ټولو باندې غو چې افغانانو راشه چې ډوډۍ مو درته راوړي او دا غ افغان خځې چې وی دا د اتریش نه د هالند نه د جرمنی نه د هر خوانه راغلي وي او د هر یو سره پلان دی وی د ډوډۍ او افغاني ډوډۍ پلاو او نور افغاني ډوډۍ پخکړي وي او د ډوډۍ راوړي او په خلکو په افغانانو یو شلی اول ته دو درې تنو یا مغل ته د افغانانو په غاړه کې لاس نه ورواچول او غوته جړل
ډیر مننه تاسو چې د دې مهاجرینو حال مشته په خپل جبه بیان کړئ او تاسو حالت او وضعیت ته نږدې وینئ کور مودان څولند خبرونه د ننګرهار د اچین د ولسوالۍ ولسوال وایي چې دایښت د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې خپل زندانونه جوړ کړی دی د امریکا متحده ایالاتو وعده کړي چې نور مهاجرین به چې په سوریه او نور ملکونو کې د جګړو څخه تیښتي قبول کړي که څه هم چې اروپا خپل هیوادونه ته د یو سلو شپې تو ضرورت نو د قبولیدو لپاره سهمیه ټاکلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کانګرس د غړو سره د کتلو څخه ورسته وویل چې موږ زیات شمیر مهاجرین په پام کې نیولې دي چې د سوریې او اروپا د بحرانونو په اړه د ځای په ځای کېدو ترتیبات ورته ونیول سي او دا کار په بشپړه توګه همدا اوس روان دی د امریکا د جمهوری ریاست لپاره دیموکراتي کاندید هیلری کلینټن پرون د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې کدا انتخاب سي نو په ایران باندې به که د زروي موافقې څخه ډیر لږ تیری هم وسي سزاګانې ولګوي او که تهران د زروي بم د جوړولو کوشش وکړي نو په هغه باندې به په نظامي اقداماتو کې ځان ونه کړي اسلامي اغیانو د سوریې په شمال لویدیز ادلب ولایت کې د خلکو څخه یو لوی هوایي اډه نیولې او د جمهور رئیس بشار الاسد ټولې نظامي قواوې د هغې څخه استلی دی دغه راپورت چې پرون د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دی د سوریې په تقریبا 15 کلنه کورنۍ جګړه کې د حکومتي قواوو وروستۍ په شاتګ شي دوه ځوانانو پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا په فدرالي محکمو کې په خپلو هغو تورونو باندې اعتراف کړی دی چې غوښتل یې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي او د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره یو ځای سي نونس کلن هناد مستوفی مسی د مینیسوتا د ایالت په مینیا پولیس کې خپل اعتراف لیک ثبت کړی دی هغه تیر کال هغه وخت ونیول سو چې غوښتل یې په نیویارک کې وی الوتکې ته وروخیږي او یونان او بیا سوریې ته ځان ورسوي او د نایجیریا پوځ د هغه هیواد د ګامبورو ناګارلا په شرګوټي کې چې د کامیرون سره سرحد شار دی د نایجیریا بیرغ څو ورځې وروسته له هغه اوچت کړی دی چې دغه شرګوټي د بوکو حرام د اسلامي غډلې څخه ونیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه یو دیش ټیټه شپږ په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز او خوست کې به هم نن اسمان شین وي. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24°C. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28°C. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 9°C. دلته به لږه هوا ګرمه وي او شپه ته به هوا لږه سمه سي 9°C. قدر منوردونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل لږ وروسته به درې خبرونه پیل سي د درې خبرونې همکاران هم حاضر دي په دوی کې به نسرین محمود عزیزي خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي تاسو زموږ سره اوسئ